السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. نن شنبه ده، د 1438 هجری لمریز کال د مرغومی پنځمه د 2009 میلادي کال د دسمبر شپږویشتمه نیټه ده. د ازادي رادیو د خبرونو په پیل کې سهارنۍ خبري مجله وړاندې کیږي چې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه له خبرونو او راپورونو جوړه ده. په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو او راپورونو سرخطونو ته. د طالبانو لخوا د اسیر شوي امریکایي عسکر کورنۍ د کرسمس یا د عیسویانو د جشن په مناسبت د ده د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د برتانیې ملکې د کرسمس په مناسبت په وینا کې د هغو سرتیرو ستاینه کړې چې په افغانستان کې جګړه کوي. د روسیې د پارلمان ولسي جرګې په افغانستان کې د پخواني شوروي د جګړې دفاع او د دې جګړې د ګډونوالو ستاینه کړې. په پکتیکا ولایت کې د ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې د چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ایران تایید کړی چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لور ایمان په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت کې ده. د پاکستان یوې محکمې له القاعده شبکې سره د ارتباط په تور د لسو نیول شویو امریکایي اتباعو د توقیف موده اوږده کړې ده. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د عیسوي مذهب پیروانو پرون کرسمس یا د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدنې جشن ونمانځه. امریکایي مقامات په هغه الوتکه کې چې امریکا ته روانه وه پرونۍ پیښه له تروریزم سره تړلې پیښه بولي. په دې خپرونه کې پر نورو مطالبو هم یو لړ مطالب او راپورونه لرو، خو اوس دا د لومړی موضوع وړاندې کیږي. طالبانو د جمعې په ورځ په افغانستان کې د یو یرغمل شوي امریکایي عسکر ویډیویي تصاویر خپره کړل او نوموړی عسکر یې په داسې حال کې خوده چې دی روغ رمټ او تکړه ښکارېده، او په افغانستان کې د امریکا په پوځي عملیاتو یې انتقاد کاوه. د دې ویډیویي تصاویرو په ښودلو سره ناټو او امریکایي چارواکي په غوسه شوي او دا یې یو غیر انساني عمل بللی. د دې مسلې تفصیل د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په راپور کې له جاناقه الکوزي څخه واورئ.
د امریکایي عسکر برګدال کورنۍ د عیسویانو د اختر یا کرسمس په مناسبت د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې او په خپل زوی غږ کړی چې خپل روحیات دې قوي وساتي. برګدال د تیر جون میاشتې په 1 د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو له اډې څخه ورک شو او دا یوازینی امریکایي عسکر ده چې له وسلوالو سره یرغمل شوی دی. د تیر جولای میاشت کې طالبانو د نوموړي امریکایي عسکر ویدو خپره کړې وه چې پکې دغه تنکی ځوان ترهېدلی او کمزور ښکارېده. له هغه وخته بیا د برګدال څرک ونه لګېد. د جمعې په ورځ طالبانو د دغه امریکایي عسکر ویدو خپره کړه، خو دا هم نه ده معلومه چې دا ویدو څه وخت جوړه شوې ده. د ناتو ویان ډګرمن وین شانس نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي دا ویدو د نوموړي عسکر د ژوند ښکارندوی نه ده. دی وایي موږ نشو کولای د دې ویدو په اساس ووایو چې برګدال د ژوندی وي. د ده په وینا دا ویدیو ممکن د تیر کال له فلمونو څخه اخیستل شوی وي او بیا ایډیټ شوی وي. د ویدیو له خپرېدو څخه څو ساعته وروسته په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ایساف ځواک وویل په ویدیو کې ښودل شوی کس برګدال دی، خو د ویدیو د وخت او محتوا خپرولې غندلې دي. ناتو وایي دا یو وحشیانه عمل دی چې یو ځوان عسکر د لیکلې وینا لوستلو ته اړ کیږي. بله دا چې د عیسویانو د اختر یا کرسمس په مهال د دې ویدیو خپرول د نوموړي عسکر د کورنۍ او دوستانو بې احترامي ده او ټول پرې خفه کیږي. دا کار د اسلام د دین له اصولو سره هم برابر نه دی. د امریکایي عسکر کورنۍ په یو لیکلي بیان کې له وسلوالو غوښتي چې د دوی یوازینی زوی دې خوشي کړي چې خپل کور ته راشي.
طالبانو پلاس دی اسیر شوی امریکایی اسکر کورنۍ او دوستانو د ده د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده او همداراز د ته سپارښتنه کړې ده چې زړور دی ووسیږي. د برتانیې ملکې دوهمې الیزابت د کرسمس په مناسبت په خپله کلنۍ وینا کې د هغو برتانوي سرتیرو ستاینه کړې چې په افغانستان کې جګړه کوي. ملکه الیزابت په دی وینا کې چې پرون خبره شوه په افغانستان کې د میشتو سرتیرو د کار ستاینه وکړه او د هغو پر تلفاتو یې خوشینی څرګنده کړه. د برتانی ملکه د وینا د هغه کال په پای کې کوي چې په ترڅ کې په افغانستان کې 106 برتانوي سرتیري ووژل شول. 2009 کال چې پای ته یې له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی د برتانوي سرتیرو لپاره تر ټولو خونړی کال و. ملکه الیزابت په خپله وینا کې وویل، زه ډاډه یم چې په افغانستان کې روانې پیښې پر موږ تاسو اغیز کړی او ټول د هغو ځواکونو پر تلفاتو خواشینی یو چې هلته خدمت کوي. د 2001 کال له ژمي راهیسې چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د نړیوال ائتلاف عملیات پیل شول، تر اوسه د برتانوي ځواکونو 240 سرتیري وژل شوي دي. له ازادي راډیو څخه سهارنۍ خبرې مجله اورئ. پر افغانستان د یرغل د 1.5 کلیزې له بشپړېدو سره د روسیې د پارلمان ولسي جرګې په افغانستان کې د پخواني شوروي د جګړې دفاع او د دې جګړې د ګډونوالو ستاینه کړې. د روسیې دوما چې د کرملن ملاتړ ورسره دی وویل، د دې جګړې په اړه بېلابېل قضاوتونه باید هغو سرتیرو ته درناوی زیانمن نه کړي چې د نړیوال تروریزم او مذهبي توندلارو پر ضد یې په رښتینولۍ سره مبارزه وکړه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د ولسي جرګې غړي سیمون باګداروف وویل چې روسیه باید د لویدیځ دا غوښتنې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره همکاري وکړي رد کړي او هم باید له طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي. باګداروف چې په دې اړه د ولسي جرګې د بیان مساوده جوړه کړه زیاته کړه، موږ باید د لویدیځ له مخالفو ځواکونو سره اړیکې ټینګ کړو ځکه کېدای شي چې دوی بیا قدرت ته ورسیږي. د روسیې په ولسي جرګه کې دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن تیره اونۍ مسکو ته د خپل سفر په ترڅ کې له روسیې غوښتنه وکړه چې د افغانستان د هوایي قواوو او امنیتي ځواکونو د روزنې په چاره کې مرسته وکړي. او اوس هم له امیر بهیر څخه واورئ چې په پکتیکا ولایت کې کومې امنیتي پیښې شوې دي. دا به نوموړی په لنډي سره درته ووایي.
په خوست کې میشتي ائتلافي ځواکونو مسؤلین د پکتیکا ولایت د ډیلي په نسبتا نارامه ولسوالۍ کې د مشکوکو طالبانو او د افغان ائتلاف ځواکونو ترمنځ د سخت نښتې خبر ورکوي. د نوموړو ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤل جګړن ګریګوري ازادۍ رادیو ته وویل، دا نښته وروسته له هغه رامنځته شوه کله چې یوې ډلې وسوالو طالبانو په یاده ولسوالۍ کې پر افغان او ائتلاف ځواکونو باندې د تصوي عملیاتو پر مهال د سپکو او درنو وسلو برید وکړ. د ول د دواړو لورو ترمنځ په دې نښته کې درې تنه وسوال طالبان وژل شوي او اتنور د یو شمیر وسلو او مهماتو سره یو ځای ژوندي نیول شوي دي. د ده په وینا افغان ائتلاف ځواکونو ته په دې نښته کې کوم زیان نه دی رسیدلی، خو بې طرفه خبري سرچینو او طالبانو تر دا مهاله د ډیلي په ولسوالۍ کې د وروستۍ نښتې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د بلې خوا د دې ولایت د خوشامند او اوړ ممیلې ولسوالۍ څخه هم د تصفوي عملیاتو او وسلوالو نښتو رپورټونه رارسېدلي دي. د پکتیکا د ولي د دفتر رئیس سلیمان خیل په پکتیکا کې د وروستیو شخړو د جزیاتو د څرنګوالي په اړه داسې وویل. اخوا د خوست سرحدي پولیسو د سړک جوړونې هغه 15 تنه کارګران چې تیره ورځ د ناپېژاندو وسوالو کسانو لخوا د دې ولایت د علشیر په سرحدي ولسوالۍ کې نامعلوم نور ته تښتول شوی وو، د تښتونکو له منګولو ژغورلې دي. د دې ولایت د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز مشر جنرال نواب وایي چې تښتول شوي کارګران خپلو کورنیو ته سپارل شوي او د سړو تښتونکو په نیولو پسې د پولیسو جدي پلټنې روانې دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د علماو سرتاسری شورا پروند پاکستانی طالبانو هغه اعلان چې وایي افغانستان ته وسلوال استولی سخت وغند او ویل د جګړې دوام د اسلام په ګټه نه دی. د افغانستان د علماو شورا د پاکستانی طالبانو د حرکت یو ډول فساد وبله او ویل چې دا کوم اسلامي عمل نه دی. د علماو شورا د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د پردیو متجاوزینو په وړاندې جدي عمل وکړي او باید اجازه ورنکړي چې د هغو لاسونه د بېګنا افغانانو په وینو سره شي. په دې اړه د علماو د سرتاسری شورا د اعلامیې په اړه اجمل تورمن د سیاسي او پوزي چارو لکارپو محمد اسحاق اتمر سره مرکه کړې ده. خغلی اتمر د دې اعلان په ارتباط خپل نظر داسې څرګند کړ:
دا بارني قوتونه چې افغانستان کې دي هغه تر اوسه پورې دا خبره نه ده تایید کړې. هغه ویلي دي چې تر اوسه موږ داسې سوق حرکت دي په قواو کې نه دي لیدلی چې هغه افغانستان خواته واوړي. د بل خوا نه دا خپله کېدای شي یو تبلیغاتي جنګ او تبلیغاتي جنګ تاسو پوهیږئ چې یو دغه تاکتیکونه ده چې په هر جنګ کې هغه استفاده کېږي او دا به د حقیقت نه لرې نه وي چې کېدای شي په راتلونکي کې دوی دا خپل قوتونه د دې لپاره چې د پاکستاني نظامی عملیات څخه دی اس کی دی ودی خاطر شي ځکه تاسو په سواد کې مولي دل په سواد کې روبني د سیمو کې چې کله دا غړتال ډیر شدید شنو د زین افراطی حلقات د یو وخت په وخت کله خو تر خپل نور زین ته لاړه. کومه خبره ده چې دلته موږ باید مخکې تر مخکې نه لکه چې تاسو پوهیږئ چې افغانستان پاکستان دوی دغه سیواتونه د استدې توریزم د دوی تکلیف په مصیبت کې اخته دي نو دوی باید مخکې تر مخکې نه دغه اقدامات وکړي ځکه هغه ستراتیژي چې امریکا د افغانستان او پاکستان د پاره وضع کړې په دغه اړخونو باندې تاکید کوي چې کله دغه حالات رامنځته کېږي چې د پاکستان خلک دې خوا ته راوړي یا دغه فکر دې خوا ته کوم عملیات کېږي هغه ته وړي بعد د دغو دواړو خواو ته دغه اهتمامات ونیول شي دا وځپل شي ځکه که دا ونه ځپل شي دوی به همیشه د دغه تاکتیکونو استفاده کوي کله چې د پاکستان هلته فشار پرې زیات شي دې خوا ته راوړي او کله چې د دې خوا نه زیات شي هغه ته واوړي.
بله اتمر صاحب، دغه د پاکستاني طالبانو څرګندونې پرون د افغانستان د دفاع وزارت هم غندلی دي او نن د علماو سرتاسري شورا هم غندلی دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی پرون ویلي چې دا د اوازو تر حد دي او دا د رواني جګړې و برخه ده. تاسو په نظر هم دا به رښتیا د اوازو تر حد وي که څنګه؟
زه داسې فکر نه کوم چې دا به د اوازو تر حد وي ځکه د دې تجربې موږ کړي دي کې همیشه دغه حالت رامنځته شوی چې کله هغوی باندې فشار ډېر شوی هغوی دې خوا ته راوختي دي او کله چې دې خوا ته فشار ډېر شوی هغوی هغه خوا ته اوختي دي. زموږ د وطن یو مشکل دغه دی چې زموږ سرحدات ټینګ نه دي. که نه دا نړیوال قوتونه هم چې راغلي دي دوی ته دوی په ښارونو کښې میشته دي. دوی اکثرا د سرحدونو نه ساتنه نه کوي. دغه رنګ چې د دوی وظیفه دا و چې باید دوی سرحدونه ټینګ کړي وای. افغانستان د دوو خانه ډېر د تهدید لاندې یو دی غربي سرحد نه یو د جنوبي شرقي سرحد نه چې هغه یو خواته پاکستان دی بل خواته ایران دی. نو زه فکر کوم چې همدا اوس باید وزارت دفاع همدغسې نور امنیتي ارګانونه په دې باندې فکر وکړي او د دې دپاره مخکې تر مخکې نه پلانونه داسې جوړ کړي چې دغه قوتونه دې خواته را نه وړي بلکې هلته وځپل شي.
د سیاسي او پوځي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر سره مرکه مو اورېده. په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ایرانی چارواکو ته خبر ورکړی چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لور د سفارت ته مراجعه کړي او غواړي له ایران ووځي. د اسامه بن لادن لور ایمان نومیږي او 18 کلنه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوج چهر متکی د پنجشنبې په ورځ په دې اړه وروسته له هغه څرګندونې وکړې چې د برطانیې ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د ماشومانو په ګډون د بن لادن ځینې نږدې خپلوان په ایران کې په یو پټ ځای کې اوسیږي. په دې اړه د رویټر خبری اژانس د راپور جزئیاتو ته پام وکړئ. د ټایمز د راپور له مخې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لور ایمان په دې وروستیو کې په تهران کې د خپلې استوګنې له پټ ځایه هغه وخت په تیښته بریالی شوه چې بهر ته د وتلو امکان په لاس ورغی. دا له هغه ځایه سیده د سعودي عربستان سفارت ته ولاړه او اوس هلته اوسیږي څو له ایرانه د وتلو اجازه ترلاسه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی د ایران له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د سعودي سفارت څه وخت مخکې دوی ته خبر ورکړ چې د بن لادن لور په تهران کې د سعودي په سفارت کې ده. متکی وویل موږ نه یو خبر چې نوموړی څنګه د سعودي سفارت ته او په لومړي ګام کې ایران ته ننوتې ده. د زیاته کړه د دې میرمنې هویت تر اوسه د ایران حکومت ته نه دی روښانه خو د هویت له روښانولو وروسته به دې ته له ایرانه د وتلو لازم اسناد ورکړل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې په ایران کې د القاعده شبکې د مشر د نورو خپلوانو د استوګنې یادونه ونه کړه. خو ټایمز ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې په ایران کې د بن لادن د میشتو خپلوانو په ډله کې د ده میرمن او ماشومان چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 له برید مخکې لا درک شوي وو شامل دي. د ورځپاڼې په وینا د القاعده شبکې د مشر نور خپلوان تیره میاشت په دې خبر شول چې د بن لادن د میرمنې، شپږو ماشومانو او 11 لمسیانو په ګډون د کورنۍ د غړو یوه ډله په تیرو 8 کلونو کې له تهرانه بهر په داسې یو ځای کې ساتل کیږي چې شاوخوا یې کلک امنیت ټینګ شوی و. ټایمز د اسامه بن لادن د 9 کلن زوی عمر بن لادن په حواله لیکي چې وایي د نومبر تر میاشتې چې د خویندې او رونو خویندو او رونو ټلیفوني تماس نه و ورسره نیولی، دی لا هم نه و خبر چې هغوی ژوندي دي که نه. عمر بن لادن وایي خویندو ورونو یې کیسه ورته وکړه چې څنګه د سپتمبر د 11 له بریدونو مخکې د ایران د سرحد خواته ولاړل او له افغانستانه ووتل. دوی داسې یو مرکز ته ولېږدول شول چې لوړ دیوالونه ترې چارپیر وو او امنیتي مامورینو ورته وویل چې باید د خپل امنیت په خاطر له دې ځای ونه وځي. عمر زیاتوي د ده د کورنۍ غړو په تهران کې عادي ژوند تیراوه، خپله یې خواړه پخول، ټلویزیون یې کوت او مطالعه یې کوله، خو ډیر لږ وخت او هغه هم د اړتیا وړ موادو د اخیستو لپاره له دې مرکزه د وتلو اجازه ورکول کېده. عمر وایي د ایران حکومت نه پوهېده چې له دومره ډیرو خلکو سره چې هیچ چا نه منل څه وکړي، او ځکه یوازې د دوی امنیت نیولی و. ده له دې کبله د ایراني چارواکو مننه وکړه. د بن لادن زوی هیله وښوده چې د ده کورنۍ ته به له ایرانه د وتلو اجازه ورکړل شي څو د ده له مور، ورور او دوو خویندو سره چې په سوریه کې اوسي یو ځای شي، او یا په قطر کې له ده او میرمنې سره یې واوسي.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د پاکستاني یوې محکمې ویلي هغه 15 امریکایان چې په دې هیواد کې نیول شوي دي باید څو ورځې نور هم په توقیف کې پاتې شي. 15 امریکایي ځوانان د راپورونو په اساس له تروریستي کړیو سره د ارتباط ټینګولو په خاطر سیمې ته تللي وو، خو له دې امله چې کره سپارښتلیکونه یې نه درلودل په دې بریالي نه شول چې په سیمه کې د تروریستانو له مهمو کسانو سره ارتباط ونیسي. البته دا کسان چې نیول شوي په اصل کې د پاکستان، حبشې او مصر دي چې اوس امریکایي تابعیت لري. د دوی د محکمې په اړه چې نن او بخې چې پرون په پنجاب کې ترسره شول، له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د پاکستان د سرګودا ښار یوې محکمې د جمعې په ورځ د 15 مشکوکو امریکایي اتباعو په اړه پریکړه وکړه چې دوی باید 10 ورځې نور هم د پولیسو په توقیف کې وي سو د هغوی تحقیقات بشپړ شي. 15 واړه امریکایي ځوانان مسلمانان دي. د دسمبر د میاشتې په سر کې په دې تور چې د وسلوالو ډلو سره لاس لري د پولیسو لخوا نیول شوي وو، خو تر اوسه ورته کومه سزا اورول شوې نه ده. د پاکستان پولیس وایي د واشنگټن ډي سي سره تړاو لرونکو دغو 15 ځوانانو د القاعده او طالبانو سره د اړیکو د ټینګولو هڅه کوله او غوښتل یې چې د پاکستان نارامي سیمې سرحد ایالت ته سفر وکړي. د پاکستان د پنجاب ایالت د سرګودا ښار د محکمې قاضي محمد اسلم د جمعې په ورځ د پریکړې په اورولو سره وویل د پولیسو د ادارې په غوښتنه د تحقیقاتو د بشپړېدو په موخه یاد شوي 15 واړه امریکایي اتباع د 10 نورو ورځو لپاره پولیسو ته سپاري. هغه وویل د پولیسو مامورین اړ دي چې د تحقیقاتو د بشپړولو وروسته د جنورۍ په 4 نېټه 15 واړه امریکایي ځوانان محکمې ته وړاندې کړي. د پولیسو یو لوړ پوړی مقام حسیب شاه د محکمې په وړاندې رسنیو ته وویل د امریکایي ځوانانو قضیه ډېره پیچلې ده او دوی نه انګیري چې د دوی تحقیقات به په 10 ورځو کې بشپړ شي. هغه وویل کېدای شي دوی د محکمې نه د تحقیقاتو د بشپړولو په موخه نور وخت هم غواړي. د پنجاب ایالت د پولیسو یو قماندان نذیر احمد وایي امریکایي ځوانانو مخکې تر دې چې ونیول شي هڅه یې کوله چې په تروریستي پیښو کې استعمالیدونکي توکي راونیسي. د نذیر احمد په وینا د پاکستان د تروریزم پر ضد د قانون له مخې امریکایي اتباع د 2 کلونو نه نیولې تر عمري بنده پورې محکومېدای شي. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت وایان ریچرډ سنیلزایر په دې موضوع له رسنیو سره د خبرو کولو نه ډډه وکړه، خو ویې ویل چې د دوی د سفارت ځینو ډیپلوماټانو د یادو شویو بندیانو سره د توقیف پر مهال کتلې. په نیول شوو 15 امریکایانو کې 2 پاکستانیان، 2 حبشیان او 1 مصری دي، او نمونه رامی زمزم، وقار حسین، امان یمر، احمد عبدالمنی او عمر فاروق دي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. پرون د دسمبر 15 نیټه وه. د نړۍ عیسویان د کال په دې ورځ د کرسمس یا د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدنې جشن منځي. په دې برخه کې پام وکړئ د کرسمس په اړه د صالح محمد صالح راپورته.
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د عیسی مسیح د زیږیدو د کلیزې په مناسبت ځانګړي مراسم ترسره سول. زرګونو عیسویان په بیت لحم کې چې د عیسی مسیح د زیږیدو ځای ګڼل کیږي د کرسمس د لمانځلو لپاره راغونډ سول. اسرائیل هم لږ تر لږه 300 فلسطیني عیسویانو ته چې په غزه کې اوسي اجازه ورکړې وه څو د سلرو څو ساعتونو لپاره په لویدیځه غاړه کې د کرسمس د لمانځلو په مراسمو کې برخه واخلي. د بیت لحم په هغه ځای کې چې پاکه خاوره بلل کیږي او ویل کیږي چې شای عیسی مسیح به هلته جدلوی شاوخوا 15000 کسان راټول سیول. په واتیکان کې چې د کاتولیکو عیسویانو د کلیسا مرکز دی، لږونه زره کسان د نیمه شپې د دعا د ورځې د پاره راغونډ سیول او په بنډیټیک شپړسم د دعا مراسم تر سره کړل. البته په واتیکان کې د دعا مراسم سش کال د نورو ټولو کلونو پر خلاف لاسلی وخت څخه 2 ساعت مخکې پیل سول. ورسې بیا د مراسم یو غډون کون کې پر پاپ بنډیټیک باندې ځان غزار کړ او د مسلې تریوي اندازې غډوډي جوړ کړه. په ځینو اسلامي هیوادونو که پاکستان او عراق کې هم خلکو کرسمس ولمنځه، خو د تروریستي حملو د بیرته تصویر لاندې مجبور و چې د کرسمس جشن په خپلو کورونو کې دننه او په پټه خوله ولمنځي. په دودیز ډول د کرسمس د جشن د لمانځلو لپاره د عیسوي دین پیروان کورنۍ میلې جوړوي او دوستان په خپلو کې سوغاتونه تبادله کوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په بلوچستان صوبه کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزنګ پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی چې نن یې وروستۍ ورځ ده. په دې ترڅ کې تر 50 کلونو پورې ماشومانو ته د ګوزنګ ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول کیږي. په دې اړه له کوټې د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د بلوچستان د روغتیا د ادارې لخوا به د روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په مرسته د دسمبر له 24 تر 26 نیټې پورې د کوټې په شمول د بلوچستان په 9 نورو سیمو کې د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ په ضد د واکسیناسیون کمپاین ترسره کیږي چې په ترڅ کې باید تر 50 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکول کیږي. د بلوچستان د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر امان الله خان وایي
زموږ په صوبې کې داسې یو څه ضلع دي چې په هغه کې بدقسمتي سه هلته دا تاثر دی چې دا دوایي موږ کوشنیانو دپاره یا خو د دې څه تاوان دی زموږ کوشنیانو صحت ته تاوان ورکوي. مطلب په دې کې څه تاوان شته که یو بچی شپږ واره یا لس واره هم د پولیو څاڅکي په هغه کې څه تاوان شته، بلکې هغه چې قوت مدافعت چې موږ ورته وایو دغه زیاتیږي.
په بلوچستان ایالت کې دا مهال په 9 ماشومانو کې د پولیو وایرس کشف شوی دی چې اکثره یې په پښتني سیمو کې دي او ایالت یې د هغوی د کورونا لخوا ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن د ناروغي په ضد څاڅکي نور کول په ګوته سوي دي. د روغتیا د ادارې یو بل مسول ډاکټر سیف الله خان جوګیزای وایي ک دیني عالمان ورسره په دې برخه کې بشپړ همکاري وکړي نو دا ستونزه به هم هوار شي. خو پر دې برسره چې په جنو غرنوي او ورستپات سیمو کې ماشومان د پولیو په ضد د واکسیناسیون له کمپاین پاتېږي، د بلوچستان د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر امان الله خان بیا هیله څرګندوي چې ک د پولیو په ضد د دوی کمپاین د اوس غونډې په بریالیتوب سره روان وي نو په ډیره لنډه موده کې به د پولیو یا ګوزن ناروغي له دې سیمې څخه په بشپړه توګه ختم شي. د یادونې وړ ده چې د پولیو په ضد په دې اوسنۍ کمپاین کې به په ټول بلوچستان ایالت کې شاوخوا 400,000 ماشومانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکول کیږي چې په هغوی کې د بلوچستان د روغتیا د ادارې په وینا په کمپونو کې میشتو افغان ماشومانو ته ځکه زیاته توجه کیږي چې وایي هلته ځینې کورنۍ افغانستان ته تګ راتګ کوي او که ماشومان یې د واکسیناسیون له کمپاین پاتې سي پر نورو هم اغیز کولای شي.
سموګاګله ازادۍ رادیو اوري. امریکایي مقامات په هغه الوتکه کې چې امریکا ته روانه و پرونی پیخه له تروریزم سره تړلې پیخه بولی. پرون د دلتا ایرلاین په هغه الوتنه کې چې له اروپا څخه امریکا ته روانه و یو نایجیریایي ځوان ظاهرا هڅه وکړه چې د الوتکې چاودیدونکو موادو ته د اور اچونې په ذریعه زیان ورسوي او وایلو زوی. سپینه مڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د دلتا د هوایي کرښې په پرونۍ الوتنه کې چې له امستردام څخه د امریکا د ترویت ښار ته روانه وه دا پیښه په ډیر جدیت سره تعقیبوي. لدې مخکې چارواکو ویلي و چې په دې الوتنه کې یو مسافر وروسته له هغه ونیول شو چې ظاهرا یې په الوتکه کې د اور لګولو هڅه کړې وه. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې د مشکوک سړي په ګډون ګڼ کسان سطحي ټپیان شوي دي. د امریکا د کانګرس یو غړی پیټر کینګ وایي چې دا مشکوک درویشت کلن ځوان نایجیریایی دی او چارواکي په دې باور دي چې نوموړي له القاعده شبکې سره اړیکې درلودل. د دلتا ایرلاین په ایربس 330 الوتکه کې چې روغ رمټه پرون د ډیټرویټ په هوایي ډګر کې کېناسته 280 مسافر ناستو. قدر منوریدونکو دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ د روانو چارو وروستی حال او اوس د دې خبری مجلې په وروستۍ برخه کې پام وکړی د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه چې جانقه الکوزی وړاندې کوي.
2009 کال د یو بې اغیزه ژوند یو کال دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې سرلیک دی چې په دوام کې راغلی. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد د سې شنبې په ورځ نه یوازې دا چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما وړاندیز رد کړ، بلکې د خپل هستوي پروګرام د سپیناوي په اړه وروستۍ نیټې ته هم کوم اهمیت ورنه کړ او په مقابل کې وویل تر هغې چې امریکا د اټومي سروکو لرونکي اتزره توغندي لرې نه کړي دوی به د امریکا د وړاندیز په مقابل کې مقاومت وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي په دې توګه 2009 میلادي کال د مصروفیتونو لاسغزونو او بخنې غوښتنې کال و. په دې کال کې په مخفي ډول د ایران د یورانیمو د غني کولو فعالیتونه وښودله چې دا هیواد اټومي طاقت ته نږدې شوی دی. ورځپاڼه لیکي موږ یو کال له لاسه ورکړ، دا هسې یو کال نه و. امریکا په دې کال کې په غیر عادي ډول فرصت له لاسه ورکړ، خو دا کال په ایران کې چې انتخاباتي شخړې او لانجې پکې راپورته شوي یو انقلاب و. په روانې اونۍ کې بیا هم په ایران کې مظاهرې اوج ته ورسېدلې او خلک د دولت د مخالف مذهبي مشر آیت الله حسین علي منتظري په مړینې ویرجن شول. واشنگتن پوسټ زیاتوي 2009 کال داسې یو کال و چې ایرانیانو پکې د جمهور ریاست د غلا شوو رایو د بیا شمارلو غوښتنه نه کوله، بلکې د مذهبي دیکتاتور رژیم د نسکورولو اراده یې کړې وه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د ایران د هستوي پروګرام په اړه یو مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي د ایران له روان سیاسي بحران مخکې اکثر کارپوهان په دې نظر و چې د ایران اسلامي جمهوریت غواړي د اټومي وسلو د تولید لپاره خپل ظرفیت پراخ کړي پرته له دې چې په رښتیا د اټومي وسلې تولید کړي، خو دا مهال ټول خلک بیا دا ډول فکر نه کوي. د دې نظر د بدلون اصلي دلیل دا دی چې په ایران کې سپاه پاسداران انقلاب د تصمیم نیونې د یو قوي او اصلي مرکز په توګه راڅرګند شو. د ورځپاڼې په باور دا بدلون د ایران د نخبګانو ترمنځ د سیاسي مبارزې نتیجه هم ده چې د تصمیم نیونې د عملي پړۍ مخکنۍ ارزونې ټولې ختمې کړې، په دې معنا چې د واقعیت بینو کسانو غږونه یې چپ کړل او د اټومي همکارۍ ملاتړ هم ناممکن کړ. هر څوک چې له نړیوالې ټولنې سره د اټومي همکارۍ خبره کوي په هغه باندې لویدیز ته د تسلیم شوي کس ټاپه وهل کیږي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د ایران دې ډول دریز د اسلامي جمهوریت له مشرتابه سره د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د اړیکو خلاصولو په مخ کې خنډونه اچولي. دا مهال چې ایران د هستوي پروګرام د سپیناوي په اړه د ټاکلې نیټې یا ضرب الاجل خیال هم ونه ساته، متحده ایالات او لویدیز متحدین په ایران باندې د نوو اقتصادي بندیزونو د لګولو په لټه کې دي. سیاسي کتونکي په دې اړه وایي د امریکا او لویدیز په دې عمل سره به د ایران افراطیان نور هم د واک په ګدۍ پاتې شي او قدرت به حد اقل تر څه مودې پورې په خپل انحصار کې وساتي.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. سبا د جدي شپږمه نیټه ده. د جدي شپږمه نیټه پر افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل د یرغل نیټه ده چې دیرش کاله مخکې دا پیښه شوې ده. د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې د روسیې د سفیر سرګندونه په دې اړه اوریدلی شي. د روسیې سفیر وایي چې پخوانی شوروي او اوسنۍ روسیه توپیر سره لري. د روسیې د سفیر د مرکې ترڅنګ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې نور خبری او تحلیلي مطلب کتلی شي. اوباما، پاکستان او ملا عمر د یو تحلیلي مطلب عنوان دی چې په د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې خبر شوی او تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ د نورو موضوعاتو ترڅنګ د تحلیلي او خبری راپورونو ترڅنګ په دې اړه مطالب هم ولولئ. ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1440. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ. د ازادۍ رادیو څخه سهارنۍ خبری مجله اوري چې د وروستۍ شېبې دی. قدرمنو اوریدونکو، مصطفی صدیقی د ازادۍ رادیو د بلې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره د په سټوډیو کې دی. زه به پوښتنه ترې وکړم چې دی تاسو ته څه لري. مصطفی سلام.
وعلیکم السلام احمد تکل، تشکر از شما. گپای نو و نو برای شنونده ها داریم. از شما تشکر، خسته و زله نباشین. سلام و صبح روز شنبه تان خوش. باز هم در این گل صبح من مصطفی صدیقی در این مجموعه خبری 30 دقیقه‌ای با شما هستم. یک جا با تیم خبری ما میخواهیم که تا آخر روز همچنان پر انرژی و سر حال باشین. حالا یک جا با شما با سرخط تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان این مجموعه خبری را آغاز میکنیم. پخش یک نوار ویدیویی از سوی طالبان عکس‌العمل تند نیروهای خارجی را در افغانستان برانگیخت. این ویدیو عسکر آمریکایی را نشان می‌دهد که در تابستان سال گذشته در افغانستان به گروگان گرفته شده بود. دختر اسامه بن لادن در ایران. وزیر خارجه ایران گفته است که اصلا معلوم نیست که این دختر چگونه به ایران آمده و بعداً چگونه وارد سفارت عربستان سعودی شده است. در عراق تدابیر امنیتی به خاطر برگزاری مراسم عاشورا شدت گرفته است. در این حال انفجار یک بم کنار سرک در این کشور 6 تن را کشته و 20 تن دیگر را زخمی کرده است. هزاران فلسطینی عید میلاد مسیح یا کریسمس را در بیت لحم جشن گرفتند. مقام های امریکایی بر قضیه که گمان می رود حمله تروریستی در یک طیاره مسافربری بوده تحقیق می کنند. گفته می شود یک مرد نایجیریایی می خواست مواد انفجاری را در داخل این طیاره که از اروپا به امریکا در حال پرواز بود منفجر بسازد. 6 میلیون بیکار در روسیه. معاون صدر اعظم این کشور گفته که برای فراهم کردن زمینه کار برای اتباع روسی، کشورش میلیاردها روبل را به بازارها عرضه خواهد کرد. و در امریکا طوفان قوی همراه با برف و یخبندان جاده های اصلی و میدان های هوایی را در مناطق مرکزی این کشور مسدود کرده است. در پهلوی اینها مرور داریم بر شماره از روزنامه های جهان در مورد افغانستان و ما حالا این مجموعه خبری شنبه 5 جدی برابر با 26 دسامبر را با تحولات مربوط به افغانستان شروع میکنیم. همونطور که گفتیم نیروهای بین المللی زیر قمانده ناتو در افغانستان نوار ویدیویی را که از سوی طالبان پخش شده تقبیح کردند. این ویدیو یک عسکر آمریکایی را که در تابستان سال گذشته در افغانستان دستگیر شده بود نشان می‌دهد. قوای آیساف به رهبری ناتو با انتشار اعلامیه گفته که تصمیم طالبان به پخش این ویدیو در روز جمعه یعنی روز کریسمس توهین بوده به خانواده این عسکر. همچنان در این اعلامیه آمده که این عمل نشان دهنده تحقیر رسوم دینی از سوی طالبان است. در این اعلامیه آمده که گروگانگیران در این نوار ویدیویی بر این عسکر آمریکایی به طور علنی فشار وارد می‌کنند تا بیانیه انتقادی نسبت به عملیات‌های نظامی آمریکا در افغانستان را در مقابل کمره بخواند. در این نوار سخنگوی طالبان خواهان رهایی یک جنگجوی بازداشت شده آنها در بدل آزادی این عسکر 23 ساله آمریکایی شده است. خالد مفتون امی لحظه در استیدیوست، جزئیات بیشتر از خالد میشنویم.
روز جمعه طالبان یک ویدیوی یک عسکر آمریکایی را که در اثرات آنها اسب به نشر رساندند. ظاهرا این عسکر آمریکایی صحت‌مند به نظر می رسید، ولی وای عملیات نظامی آمریکا را در افغانستان مورد انتقاد قرار داد. بوی برگادال سرباز امریکایی به تاریخ 3 جون سال جاری در شرق افغانستان اسیر طالبان گردید. وی اولین عسکر امریکایی است که تا حال به اسارت طالبان در افغانستان آمده است. طالبان در ماه جولای ادعا کردند که آنها برگادال را در اسارت خود دارند. در ویدئویی که در آن زمان به نشر رسید، این سرباز امریکایی را در حال ترس و افسردگی نشان می‌داد. از آن به بعد تا روز جمعه از وی خبری در دست نبود. ولی ویدئوی اخیر نشان داد که آلت وی خوب است و به صورت واضح صحبت کرده می‌تواند. وین شینکس، یک سخنگوی ناتو به نیویورک تایمز گفته است که تا حال معلوم نیست که این ویدئو چه زمان ثبت شده است. به گفته این سخنگو، این ویدئو به این معنا نیست که برگادال تا حال زنده است. به گفته شنکس، نشر این ویدیو دلالت به زنده بودن این اسیر آمریکایی نمی کند. ساعات بعد از نشر این ویدیو، قوای ISF هویت برگادال را تایید کرد ولی نشر آن را تقبیه. فامیلی این عسکر آمریکایی از طالبان خواسته است تا یگانه فرزندشان را رها کنند و خطاب به فرزندشان گفتند که وی را دوست دارند. در اخیر این ویدیو ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند، اعلامیه‌ای را خواند و تقاضای رهایی تعداد از زندانیان طالب را در عوض رهایی این سرباز آمریکایی نمود. در این اعلامیه همچنان گفته شد که تعداد دیگر از آمریکایان نیز اسیر خواهند شد.
تشکر خالد. در یک تحول دیگر داریم که دختر اسامه بن لادن، رهبر شبکه تروریستی القاعده، به سفارت عربستان سعودی در تهران پناه برده و میخواهد از ایران به خارج برود. پس از این آگاهی کوتاه، جزئیات بیشتر در این مورد را میشنویم. چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
اسم شما چی است؟
اسم بریالی.
بریالی جان، مسئولیت اصلی ریشه‌کن ساختن فساد داری در افغانستان به دوش کیست؟
به دوش ملت است، به دوش مردم است، از پایین حتی تا بالا، از بالا تا پایین. هم مردم مسئول است و هم تنها حکومت مسئول نمیشه. ملت هم مسئولیت دارد. ملت که خدا آراسته کنه، دولت آراسته است.
نام خودت چی است برادر؟
گل محمد.
به خاطر برچیدن فساد اداری در افغانستان کی باید تلاش بکنه، حکومتی کشور و یا خارجی ها؟
بیشتر مربوط حکومت افغانستان میشه و افغانستان، حکومت افغانستان باید یک تصمیم اساسی را درباره برچیدن فساد اداری بگیره و به نظر من بدون همکاری مردم این امکان پذیر نیست.
نام شما چی است؟
سمیر.
سمیر جان، به نظر خودت کیها باید جلو گسترش دامنه فساد اداری را در افغانستان بگیرن؟
دامنه گسترش فساد اداری میتونه ارگانهای خارجی بگیرن، میتونه یک ادارات جور کنن که او توانش دارن که میتونه فساد اداری جلوش را بگیرن. من هم ادارات دولتی نمیتونه، این قدرت را نداره.
باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. 7:37 دقیقه به وقت کابل است. تا لحظات دیگر براتون فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را داریم. همچنان در همین مجموعه خبری شماره از روزنامه های معتبر جهان را براتون مرور میکنیم و تا لحظات دیگر میشنوین که 5 ماه به انتخابات پارلمانی افغانستان باقی مانده ولی تا هنوز توافق در بین جامعه بین‌المللی وجود ندارد که آیا این انتخابات به وقت معین آن برگزار می شود یا خیر. اما حالا چنانچه پیشتر گفتیم، دختر رهبر شبکه تروریستی القاعده اسامه بن لادن به سفارت عربستان سعودی در تهران پناه برده و می خواهد از ایران به خارج از این کشور برود. وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه گفت که مقامات سفارت عربستان سعودی در این مورد به مقام‌های ایرانی معلومات دادند. بیشتر با سید سمیع عباس.
یک روز بعد از آن که روزنامه تایمز لندن خبری را نشر نمود که یک تعدادی از اعضای خانواده بن لادن از جمله اقارب نزدیک وی، یعنی اولادهایش، در یک محل سری در ایران به سر میبرند، وزیر خارجه ایران منوچهر متکی در مورد پناه بردن یکی از دختران بن لادن به سفارت عربستان سعودی در تهران سخن گفت. در روزنامه تایمز گفته شده بود که دختر اسامه بن لادن به نام ایمان در وقت یک سفر کم سابقه بیرون از محوطه اقامت فرار کرده و به سفارت عربستان سعودی پناه برده است. آقای متکی در تلویزیون ایران گفت چند قبل سفارت عربستان سعودی با آنها خبر داد که یکی از دختران اسامه بن لادن به این سفارت پناه برده است. متکی گفت آنها نمی‌دانند که این دختر چگونه به سفارت عربستان سعودی داخل شده و در مرحله اول چگونه به ایران آمده است. با گفته آقای متکی هویت اساسی این دختر هنوز معلوم نیست و با تعیین هویت واقعی او می تواند با گرفتن اسناد قانونی خاک ایران را ترک نماید. ولی آقای متکی در مورد حضور دیگر اعضای خانواده اسامه بن لادن در ایران چیزی نگفت. روزنامه تایمز نوشته است که در جریان حملات 11 سپتامبر سال 2001 یکی از همسران بن لادن با اطفالش از کمپ بن لادن در افغانستان به محل نامعلوم رفتند. به نوشته روزنامه اقارب دیگر بن لادن اخیراً معلومات حاصل کردند که یکی از زنان بن لادن با 6 فرزند و 11 نواسه وی از 8 سال به این سو در یک محوطه در نزدیکی تهران که اقدامات امنیتی شدید در اطراف آن وجود دارد به سر می‌برند. روزنامه از قول عمر بن لادن چهارمین پسر اسامه بن لادن که 29 سال دارد نوشته است که میگوید او هیچ نمیدانست که خواهران و برادران دیگر وی زنده هستند و اگر هستند در کجا میباشند تا اینکه در ماه نوامبر با او تماس گرفتند. به گفته عمر اعضای خانواده‌اش به او گفتند که آنها قبل از حملات تروریستی 11 سپتامبر پیاده به سرحدات ایران داخل شده و به یک چهاردیواری در نزدیکی تهران انتقال داده شدند و به خاطر امنیت خودشان اجازه نداشتند که این محوطه را ترک نمایند. عمر افزود اعضای خانواده‌اش حتی الامکان یک زندگی عادی داشتند. کتاب می‌خواندند، آشپزی می‌کردند، تلویزیون داشتند و بعضاً برای خرید به خارج از محوطه می‌رفتند که این عمل البته ندرتاً واقع می‌شد. به گفته او حکومت ایران نمی‌دانست با این گروه بزرگ که هیچ کس حاضر به پذیرفتن آنها نبود چه کند. از این رو آنها را در یک محل حفاظت می‌کرد. او اظهار داشت که خانواده وی به خاطر این خدمت از ایران ممنون و سپاسگزار است. عمر گفت اکنون امیدوار است که به اعضای خانواده وی اجازه داده شود که با برادران و خواهران خود در سوریه و یا قطر یکجا شوند. عمر همسر و اطفالش در قطر به سر می‌برند. ایالات متحده و متحدین آن در سال 2001 عملیات را در توره بوره انجام دادند تا اسامه بن لادن را از بین ببرند، ولی او فرار کرد و قرار معلوم هنوز هم در مناطق کوهستانی بین پاکستان و افغانستان پنهان می‌باشد.
مجله خبری رادیو آزادی.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسه و تشکر از اینکه رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردین. 7:41 به وقت افغانستان هست. 5 ماه به انتخابات پارلمانی افغانستان باقی مانده، ولی تا هنوز توافق در بین جامعه بین المللی وجود ندارد که آیا این انتخابات به وقت معین آن برگزار خواهد شد یا خیر. ترس اساسی کشورهای کمک کننده تکرار تقلب انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است. خبرگزاری های بین المللی در این مورد جزئیات بیشتر دارند که از خالد مفتون میشنویم.
5 ماه قبل از انتخابات پارلمانی افغانستان کشورهای کمک کننده نگران رایگیری آغشته با فساد در این کشورند. این مطلب را آژانس خبری اسوشیتد پرس نوشته میگوید حتی تعداد از مقامات جامعه بین المللی در مورد اینکه آیا انتخابات پارلمانی برگزار گردد یا خیر صحبت میکنند. قرار است انتخابات پارلمانی افغانستان در ماه می سال آینده برگزار گردد، ولی کشورهای کمک کننده به شمول امریکا و بریتانیا نگرانند که انتخابات آینده پارلمانی تکرار انتخابات ریاست جمهوری ماه آگوست این کشور خواهد بود که با تقلب و خشونت ها همراه بود، مگر اینکه در پروسه سیستم انتخابات اصلاحات به وجود آید. به نوشته اسوشیتد پرس، تکرار تقلب در انتخابات به اعتبار رئیس جمهور آمد کرزی که وعده مبارزه با فساد را داده صدمه خواهد زد. در این حال انتخابات ماه جون و تامین امنیت محلات رایدهی سبب اخلال هزاران قوای خارجی می گردد که وظیفه آنها مبارزه علیه طالبان است. با آن هم به گفته اسوشیتد پرس تصمیم نهایی به دست افغان هاست که آیا انتخابات را به تعویق بیندازند یا خیر. با وجود این نگرانی ها اسوشیتد پرس از قول نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می نویسد که آنها کاملا برای برگزاری انتخابات آماده اند و یگانه مشکل تمویل مصارف انتخابات است. به گفته نور تصمیم به دست کشورهای کمک کننده است که آیا می خواهند انتخابات را تمویل کنند یا خیر. تا حال جامعه بین المللی به صورت رسمی اعلان نکردند که تمویل مصارف انتخابات را به تعویق می‌اندازند. 2 دیپلمات غربی که نخواستند اسمشان افشا گردد به اسوشیتد پرس گفتند که آنها امیدوارند تا مقامات افغان انتخابات را به تعویق بیندازد. به گفته اسوشیتد پرس توافق بین جامعه بین المللی در مورد برگزاری انتخابات افغانستان وجود ندارد. کشورهایی که در افغانستان قوای نظامی دارند
ترس دارند که تمویل انتخابات احتمالاً تمویل تقلب رایدهی باشد. به گفته ملینی سکارلت، یک کارمند مطبوعاتی سفارت بریتانیا در کابل، قبل از برگزاری انتخابات باید بعضی از موانع جدی برطرف گردد. اسکارلت میگوید قبل از تمویل انتخابات و به خطر انداختن قوای نظامی در افغانستان باید درسایی که از انتخابات قبلی گرفته شد در انتخابات بعدی در نظر گرفته شود تا از این طریق شرایط به وجود آوردن اداره بهتر برای افغانستان آماده گردد. از طرف دیگر اند اصرار دارد که انتخابات پارلمانی افغانستان طبق قانون اساسی این کشور باید برگزار گردد. به نقل از جی پی سینگ سخنگوی سفارت اند در کابل، اسوسییتد پرس می نویسد قانون اساسی افغانستان و آرزوی مردم این کشور باید احترام شود. اعضای پارلمان افغانستان در بین دو انتخابند، یا قانون اساسی را احترام کنند و یا تعویق انتخابات را با امید اینکه جلو تقلب گرفته شود. محمد اقبال صافی، یک عضو پارلمان افغانستان، میگوید تعویق انتخابات برخلاف قانون اساسی است. با وجود همه این نگرانی ها، اسوسییتد پرس می نویسد که آمادگی ها برای برگزاری انتخابات روی دست است که مصارف آن 120 میلیون دلار آمریکایی تخمین شده است. بعد از سقوط طالبان، به گفته اسوسییتد پرس، انتخابات ماه آگوست برای اولین بار توسط افغان ها برگزار گردید و هدف آن اعتبار بخشیدن حکومت افغانستان بود، ولی تقلب های گسترده شهرت رئیس جمهور کرزی را کاهش داد. وسط تقلب به حد بود که انتخابات را به دور دوم کشانید.
گزارش بود از خالد مفتون. حالا ساعت 7:45 به وقت کابل است و تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را یک جا با هم میشنویم و همچنان مرور داریم بر شماره از روزنامه های معتبر جهان در مورد تحولات در افغانستان. و شما میتونین که بر ما نامه بفرستین و همچنان پیام هم بگذارین و ما پیام هایتان را حتما نشر میکنیم که شماره از دوستا و شنونده ها میکاره کردن.
امی کلیر رسول اون سوی تیام هست یه یزا بیدارم که بخی مردم از مریضی بسته مردم چهارصد پانصد گنای ازسا امیر پیران مریض هستن این را وزیر مصادیق چرا امیر جیر داره کنه
این جانب ملا خال محمد از قلعه ریسان ولایت بامیان. سلام خیش را به کارمندان رادیو آزادی تقدیم داشته. ما مردم قلعه ریسنگ به نه خواجه مشکلاتی از نگاه آبی دریا داریم که از زمین های زراعتی و خانه های نشیمن و باغ های مردم دو متر بلند شد. سلها اولی و عذابها جریب زمین از بین برده. اگر دولت توجه نکند مردم مجبور قلعه را ترک کرده مهاجر خواهند شد.
من محمد حسین ولد غلام حسین هستیم. پارسال همی همچیل تا گور بول کرد هیت اینجا کنم کسی از این هیت پرسان سوال جواب نکرد. من از ولایت بامیان بود سوالی ورس هستیم.
پیام های شنونده ها بود و منتظر پیام ها و نامه های قشنگتان هستیم. حالا یک جو با شما سرخط تازه ترین ها را یادآور می شویم. پخش یک نوار ویدیویی از سوی طالبان عکس العمل تند نیروهای خارجی را در افغانستان برانگیخته. این ویدیو عسکر آمریکایی را نشان می‌دهد که در تابستان گذشته در افغانستان به گروگان گرفته شده بود. مقام‌های آمریکایی بر قضیه‌ای که گمان می‌رود حمله تروریستی در یک طیاره مسافربری بوده باشد تحقیق می‌کنند. در عراق تدابیر امنیتی به خاطر برگزاری مراسم عاشورا شدت گرفته است. و 6 میلیون بیکار در روسیه. معاون صدر اعظم این کشور گفته که برای فراهم کردن زمینه کار برای اتباع روسی کشورش میلیاردها روبل را به بازارها عرضه خواهد کرد. این هم مشروع خبرهای منطقه و جهان. مقامات عراقی میگویند در انفجار یک بم کنار سرک 6 سایر شیعه در بغداد کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. این در حال است که نیروهای امنیتی عراقی تدابیر امنیتی شدید را به خاطر عید مسیحیان و برگزاری مراسم عاشورا روی دست گرفتند. در این آخرها عراق شاهد حملات انتحاری و انفجارهایی بوده که در آن ده‌ها تن کشته و یا زخمی شدند. در یک تحول دیگر داریم که هزاران فلسطینی عید میلاد مسیح یا کریسمس را در بیت لحم جشن گرفتند. به این جزئیات بیشتر در این مورد را از عبدالرؤوف هروی خبرنگار رادیو آزادی در قاهره بشنویم.
هزاران فلسطینی در حضور محمود عباس ابو مازن رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین به مناسبت ولادت حضرت مسیح علیه السلام در بیت لحم جشن گرفتند. آقای محمود عباس به مناسبت این روز خجسته در کلیسای کاترین همجوار با کلیسای مهد زادگاه حضرت مسیح علیه السلام ابراز امیدواری نمود که صلح در سرزمین صلح تحقق یابد. این در حال است که تلاش‌های برای تبادل اسرا میان فلسطینیان و اسرائیل جریان دارد. آقای محمود عباس حمایت خود را از این تلاش ها اعلام کرده است و او می گوید
و نرجو ان یکتب لها نجاح فی اقرب فرصه ممکنه.
ما امیدواریم که این تلاش ها هرچی زودتر کامیاب شود، چون بازگشت اسرا به منفعت تمام فلسطینیان می باشد. بنابراین از این تلاش ها حمایت می کنیم. از سوی دیگر دو گروه فلسطینی مسئولیت کشتن یک اسرائیلی را در روز جمعه بر عهده گرفتند. بنابر نوشته آژانس خبرگزاری رویترز، مقامات اسرائیل این رویداد را یک عملکرد تروریستی توصیف کردند. این اولین اسرائیلی است که از ماه اپریل گذشته در کرانه غربی رود اردن کشته می شود. یاد آوری می شود که پلیس دولت خودگردان فلسطین با مقامات اسرائیلی در تامین امنیت کرانه غربی رود اردن که زیر کنترل محمود عباس می باشد سهیمند. طوری که آتش بس میان گروه های فلسطینی از جمله سازمان حماس با اسرائیل در نوار غزه وجود دارد. با همکاری پلیس کرانه غربی و آتش بس در غزه، اعمال خشونت آمیز در مناطق فلسطینی چی در کرانه باختری باشد یا نوار غزه کاهش یافته است. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. مقامهای امریکایی بر قضیه‌ای که گمان می‌رود حمله تروریستی در یک طیاره مسافربری بوده باشد تحقیق می‌کنند. گفته می‌شود یک مرد نایجیریایی می‌خواست مواد انفجاری را در داخل این طیاره که از اروپا به امریکا در حال پرواز بود منفجر بسازد. طیاره خطوط هوایی دلتا روز جمعه میدان هوایی آمستردام هالند را به قصد شهر دیترویت ایالت میشیگان آمریکا ترک کرد. قصر سفید میگوید رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما موضوع را دقیقاً تحت نظارت دارد. مقام‌های خطوط هوایی در ابتدا گفتند یکی از مسافرین ظاهراً مواد آتشبازی را روشن کرد که در اثر آن چندین تن به صورت سطحی مجروح شدند. بعد از وقوع این حادثه رئیس جمهور اوباما هدایت داد تا تدابیر امنیتی پروازها جدی تر شود. کمیته احصای ملی روسیه گفته که آخرین ارقام نشان می‌دهند که بیش از 6 میلیون اتباع این کشور که واجد شرایط کار هستند از بیکاری رنج می‌برند. این رقم نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در روسیه اندک بالاتر از 8% است و احتمالاً در سال 2010 میلادی با بیش از آن بالا برود. به گفته معاون صدر اعظم روسیه کشورش در نظر دارد تا میلیاردها روبل را در بازارهای روسیه عرضه بکند. هدف افزایش پول در این کشور ایجاد کار و توسعه اقتصادی در بخش تجارت‌های کوچک و متوسط است و طوفان بزرگ همراه با برف و یخبندان در ایالات متحده آمریکا سبب مسدود شدن جاده‌های اصلی و میدان‌های هوایی در مناطق مرکزی این کشور شده. اداره ملی هواشناسی آمریکا هشدار داده که این طوفان ایالت داکوتای شمالی و جنوبی، نبراسکا، منسوتا، آیوا و دیگر ایالت‌ها را در بر خواهد گرفت. لشن بودن سرک‌ها هم در این هفته سبب مرگ حداقل 18 تن شده است. بسیاری از کلیساها در مناطق غربی ایالات متحده برگزاری مراسم عید کریسمس را به دلیل برفباری شدید لغو کردند. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حالا در این مجموعه خبری. و حالا غفور متین شماره از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان و منطقه را مرور می‌کند.
روزنامه واشنگتن پست چاپ امریکا در شماره 4 ماه جد خود زیر عنوان سال 2009 یک سال زندگی بی اثر مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. بروز سه شنبه رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران احمدی نژاد نه تنها آخرین ضرب العجل بی اثر و روی آب بارک اوباما را درباره پروگرام اتمی ایران رد کرد، بلکه او این ضرب العجل را نیز سیلی زد و اعلان کرد که ایران تا زمان درباره این پیشنهاد امریکا مقاومت می نماید تا ایالات متحده امریکا خود از 8000 سرگلوله اتمی خود را پاک کند و منصرف شود. بناهن سال 2009 سال مصروفیت، سال دراز کردن دست، سال عذرخواهی رایگان بود که خاتمه یافت و نیز سال بود برای چرخاندن سنترفیوج، راکت دو مرحله‌ای و سال تسهیلات غنی‌سازی مخفی که ایران را به طور کلی برای داشتن یک قدرت اتمی نزدیکتر ساخت. روزنامه واشنگتن پست در ادامه مقاله می‌نویسد: ما یک سال را از دست دادیم. این تنها یک سال نبود. برای ایالات متحده آمریکا این سال به صورت غیر عادی از دست دادن فرصت بود. اما در ایران این یک سال انقلاب بود که با جدل، دعوا و مشاجرات انتخاباتی آغاز شد. در هفته جاری تظاهرات در ایران به اوج خود رسید و مردم به علت مرگ آیت الله العظمی حسین علی منتظری مخالف دولت ایران به ماتم نشستند. این سال بود که مردم دیگر تقاضای حساب کردن دوباره رأی سرقت شده را نمی کنند، بلکه تقاضای سرنگونی رژیم دیکتاتوری مذهبی را دارند. روزنامه دیگر چاپ امریکا نیویورک تایمز در شماره اخیر خود زیر عنوان مبارزه قدرت در ایران روی قصد اتمی سایه افکند است. مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: تا قبل از بحران سیاسی فعلی متخصصین ایرانی اکثراً به این باور بودند که جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا ظرفیت برای ساختن سلاح اتمی را انکشاف بدهد بدون این که این سلاح را واقعاً تولید کند. اما حالا همه کس به این موضوع مطمئن نیستند. دلیل عمده این تغییر نظر این است که سپاه پاسداران انقلاب به حیث قدرتمندترین تصمیم گیرنده در کشور ایران ظهور کرد. اما این تغییر همچنان نتیجه مبارزه سیاسی در میان نخبگان ایران است که ارزیابی های قبلی را راجع به روند تصمیم گیری خاتمه می بخشد. به این معنی که صدای واقعیت‌گرا را خاموش ساخت و تقریبا حمایت از همکاری اتمی را ناممکن گردانید. مگر اینکه حمایت کننده با تسلیم شدن به غرب متهم شود. روزنامه در ادامه می نویسد: این حرکت به سوی یک تراز سختتر مانع تلاش‌های بارک اوباما برای باز کردن یک کانال جدید ارتباطات با رهبری ایران شده است. حال که ضرب العجل تعیین شده همکاری ایران به آخر می‌رسد، معلوم می‌شود که ایالات متحده آمریکا و متحدین غربی واشنگتن در صدد آن هستند تا تعزیرات سختتر بالای ایران وضع کنند، اقدامی که به نظر بعض تحلیلگران باعث می شود تا قوت‌های بیشتر رادیکال حداقل قدرت را برای مدت کوتاه انحصار کنند.
از همراهیتان تا این لحظه تشکر. میخوایم در همی لحظات پایانی مجموعه خبری یک یادآوری مختصر بکنم که هر هفته براتان برنامه های جالب هم داریم. مثلا امروز شنبه میتونین برنامه زیر آسمان کبود را در ساعت 3 تا 5 بعد از چاشت با وقت کابل بشنوین. یک شنبه ها در ساعت 2:30 برنامه صحت را براتان داریم. ما پنج شنبه ها در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل برنامه در امواج آزادی را میتونین بشنوین و همچنان روزای جمعه میتونین برنامه پرشنونده دیگه ما را که مربای مرچ هست بشنوین. حالا بیاین که یک قسمت از این برنامه را یک جا با هم بشنویم.
روزه که بود ز روزا که برفتند وزیرا و بدیدند وکیلا که همه با شکم سیر و شگفته لب خندان و پریچیر همه چون مردم سرتیر بگفتند و شنفتند و بسفتند بس چون دم شمشیر سخنها که از آن خم بشد و چم بشد و کم بشد آن قامت بالای وزیران و کلا را یک وکیل از سر دروازه خانه ز سر قهر و جدال کرد بس رد و بدل صورت دعوا که ایا طالب کرسی وزارت شرح نمایید به ما تا که پس از عکس همین رای شما توفه چه آرید و چه دارید و چه بارید شکر پاره همین دفتر و دیوان وکیلان زمان را پس از آن جمله وزیران بنشستند و ببستند به هم عهد که فرستند پیام و سلام و کلام که کسی هیچ ندیده است دگرمی به مثالش به همامه و در آن نامه نوشتند که ایا خواجه سرایان همین خانه ملت و ایا معرکه داران همین دولت و سولت و ایا قافله داران همین مسند و شوکت به شما وعده گذاریم که هرگاه دهید رای به ما بهر گل روی شما تحفه گذاریم همین بانک و همین تانک و همین تخت و همین بخت و همین قصر و همین رخت که هر آن چیز بگویید نگیریم با آن سخت و زوالی و جوالی همه با کورس عالی بخوانی به آهنگ قوالی که خدا سیر کند جمله وکیلان زمان را
برادیو آزادی نامه روان کنین پست باکس ما در کابل 1471 است قندهار 22 هرات 40 جلال آباد 4 مزار شریف 19 قندوز 1 خوست 1 پشاور پاکستان 784 منتظر نامه های شما هستیم
رادیو آزادی
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنتی ما آزادی رادیو نقطه کام و حالا احمد